د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 15 دقیقې اونیز بس لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښ شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطا الله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید رحمان افغان مل نیولی دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده. آی سی آر سی ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا دمخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په تېر جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر 96 تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان له هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. ورسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو. د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو 100 کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګفو به د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي، ګډې غزنې او پوځي تمرینونه یې کړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست کې 14 کدی بي پیلوټه الوتکې بریت په دې اړه جزئیات درکو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولی دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځانګړي راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو.
سندره نه مړ کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. طاهر روحان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې 3 کسان وژلي او 8 تنه نور ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډېر وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټه الوتکې حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښ شوی دی. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 3 تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د اعلامیې د معلوماتو پر بنسټ لسیمې د دریو وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې همداشان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلي دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستاني رسنۍ د خوست پیښه یو هوایی برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلی دي چې په دې هوایی برید کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوي دي. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته پاکستاني چارواکو تور لګولی و چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستاني طالبان د افغانستان څخه پاکستان ته راوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو هم دا شان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخاونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي، دوی به خپله اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
تاسو مننه. همایون هیواد د ازادۍ راډیو خبریال و چې په خوست کې د نننۍ حملې جزئیات راکول.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پر افغان خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د خځو غږ نه خبروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادۍ رادیو ته ویلي چې طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې هم د خځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. د بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو له ګواښلو لاس واخلي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبریالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د خځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې یو ځایي خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د خځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې سیمه ایزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو او ځینو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمیر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د خوځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ایزو رسنیو ته خبرداری ورکړی. کله دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د خوځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤل به یې مجازات کیږي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند کې لاله وړاندې خزینه خبریالانې له کار کولو منع شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خپرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللی. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي لیکل شوي د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالي سرچینې دي او بندیز یې د سیمه ییزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او غواخلو تورن کړي او ترې غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د سی پی جی د آسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلیا یل قوله لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړني حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي، خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2023 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاو. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی، او دا چې رسنۍ مکلف دي په هر هیواد کې چې دا هغه هیواد و اصول ته نظام ته د هیواد هغه اولیا او لوړو اهدافو ته ژمنې وسي، دا په هر هیواد کې دا شیسته نور داسې سمجھ
خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د بې پولي خبریالانو سازمان د افغانستان د خبریالانو مرکز د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبان واک ته بیا ځلي رسېدو وروسته خبریالان په خپل سر ډول نیولي، شکنجه کړي دي، د هوایي په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبریالانو راپورونه یې سانسور کړي. خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خود طالبانو استخباراتو بیا دې ادا پاړه څنګه دی ویلي
و امر دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د خځو د اواز پر خبرېدو بندیز لګولای، بلخو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. دا خبریالان پرون یک شنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دا په تیرې یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو شمیره اتو تنو ته رسوي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنیوز خبریال عطاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبریال وحید الرحمن افغانمل او د ټولنیوز رسنیو فعال شمس عمری پرون نیول سوي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشې شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان عطاولا عمر، وحید الرحمن افغانمل او شمس عمری د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشې شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دوه خبریالانو نیول د رسنیس کار سره تړلې نه بولي، خو بیا یې هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوي هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرله پسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبریالان کومه تېروتنه کوي تر نیولو دغه سنولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعات فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغوی ته خبر ورکړي که هغوی تېروتنه لري د هغوی تېروتنه باید د خبرو له لارې حل شي. بله لاره یې دا ده چې د تخطوي کمیسیون سته، هغه باید فعالیت نور هم ډېر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعاله شي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو خبریالانو شمېر اتو تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د آریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید راډیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی او د دغه رسنۍ خبریال جناغا سالی او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځم به ورځ رئیس نیول شوی دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته دې د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبریالانې دا کار رسمن په رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضعیت سوی و هغه د رسنۍ په غړو باندې چې د گزارشتنو شغل څخه نیولې د گزارش په ورکول کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز باندې په تصویري باندې د ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې و. خو بدبختانه قرار کړه د محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوی ده او دې ته د اجازه نه ورکول کېږي چې نور دې وکولای شي په محلي راډیوګانو کې هم وظیفه ترسره کړي چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډېرو نورو ولایتونو کې دې داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځینه کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندېږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دې د ټولنې سره حذف کړي، د رسنۍ سره حذف کړي، په دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول سره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو یوه نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دوی تر سوال لاندې بیایي او هغه د پاره دوی مشخص تعریف نه لري، حتی د ښځو لپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دوی ښځې له رسنۍ څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لرلی شي، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی شي، دوی د رسمیت پېژندلو کې ډېر بد عواقب درلودلی شي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمهیزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهایی فعالانو د آزادی اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شوو بهایي ادباو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یوه خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروستی مورد دی. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو همداراز په تهران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او تر څنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبې په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1910 تر 1996 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایي عقیدې په هغو ادباو چې ښیې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیر یو لسیزه کې د اسعارو د بایو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک احضار او بندیان کړي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زوره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له هیواده وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په یو تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې دا محل د سندرغاړي پر ستونی لاس ایښودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشي مړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و خلکو رو شیرو تزده کده چه وطن سر به انتها و دا وطن خلکو سر به انتها مونه. سندره مده نه ده، سندره نمده کیهی زکا ده یقین لرم ده سندره پا ستونی بانده یا دیر دروند لاسی خودل سوای ده لاس با دوامونه کسی دل ده پروتوی. سندره جوانده ای ده، سندره با جوانده ای وی کچه هم پا وطن که جوانده ای نه ده مو او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواده ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
یادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خیست، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادۍ او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګي به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګي راته پیدا شوه. پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمه سا نشم ایستلی.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یا دیگ لکد سرو گل نوحر کلی دے لنز نتا بند ندر کم خار دفاریس ننگ رہر کلی دے کابل پتی دنیا جنت.
ده وطن ستاین تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفکر دی، ارشا ته خپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور لار ورور خور اندا سره باندې ګران دی. زوان چې خدای نو د سیو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې، چې دغه تبعید نه شي، دغه بدبختی
طالبانو
لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅکله په شان شي.
مطلقه موسیقي حرام است از نگاهی فقه اسلامی.
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغار ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامی علومو څیړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالي په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یوې سختې او اختلافي نظریې پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالې ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
دا طالبان و سیاستونه دوستون زلری. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډای میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یوه اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجې ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدر دم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي دا مرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک چې په مرستو تکیه ول، هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسې خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک خو په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده، او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنګو کې سوی دي. دا خلک څه وکړي؟ دا خو د خدای ایله ده، همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج و محتاج د سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې، او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده، په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي، او هېڅ درک نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې دې، موږ غږ ورسوه، او موږ دغونه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم، او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وي کلی زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ خبرې کوم دلته ده افغان بیسي نیت ماول ډېر ګران دی دا باید څوک څه
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو